دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان یو ولس په جی سی بي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 8 منیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په شانګله کې د ماشومان وژنه په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات د لادرک کسانو نوی پیشي او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسې لمړی د مهم خبرونو سرټکی په شانګله کې د مزکی شویدنې په پیښه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي نن په پاکستان کې د قرآن د تقدس ورځ ولمانځل شول او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کوي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د مزکی شویدنې په پیښه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي چرواکی وای چې دا پیښه پرون ماښام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده د شانګلې مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي ماشومانو د مارتونګ په کوز کلي کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډ ورباندې وشویدله او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې سول د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد فیضي مشال رادیو ته ویل چې دا تو ماشومان مړي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې راستل شوی دی
چې کله موږ د سرچ آپریشن شروع کړو نو تقریبا دا ڈھائی نه تین گھنٹو په مینس کې وو نو اټ ډیډ باډیز موږ روغ کړي وو زخمي روغ کړو چې کم ماشومان د غشدو د واقع کې هغه ټول چې دی نو راوتي دي چې نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی وو
په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او څوارلس کلونو ترمنځ شول کیږي بلال فیضی هم دار ازول چې د تیز سلی او بارانون لامل د سبې په بیلابیلو سیمو کې د ونو پریوتو او کمرون نړیدو لامل چې د قراقرم هایوی کومي برخه بندې سوی هغه د ټرافیک لپاره پرانستل سوی دی په پاکستان د قدرتیا فنتونو د نظم اداره وایي په هغه هیواد کې په تازه بارانونو او سیلابي اوبو لکبل رامنځته سو پیښو کې د مړو شمیر 50 تر رسیدلې دي د ادارې لمخې په تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمیر کسان ژوبل سوي هم دي د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په بیان کې ویلي چې په سوات کې د یو ګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې یوولس کسان ژوبل شوي دي بلخوا په لاهور ګوجراوالا چکوال شیخوپوره فیصل آباد او نور ښارونو کې د جولای پر 15 او 16 لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 49 نور ژوبل شوي دي په مجموعي ډول له تیرو دوو اونیو راهیسې په پنجاب کې له روانو بارانونو سره د تړلو پیښو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 50 شول شوی دی د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په دغو پیښو کې د کورونو پریوتل د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبیدل شامل دي اخو د پاکستان د موسمیاتو ادارې په وینا پر راتلونکو ورځو کې د نور سخت بارانونو امکان شته په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی پړاو پای ته رسېدلی په کوم کې چې له کوټې ښار پرته د سبې په نورو څلور ډېر ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول په دغو انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ د سبې واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي ګټلې دي خو په پښتون میشته سیمو کې بیا د جمعیت علما اسلام فیډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند اتحاد بریا ترلاسه کړې ده د بلوچستان انتخاباتي کمیشن له لوري په جاري سوي بیان کې ویل سوي چې د چیرمین او مرستیال چیرمین تر انتخاب وړاندې د سوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل شوو 2016 د یونین کونسل چیرمینانو لومړی د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ او له هغه وروسته د ضلع د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې د قران مجید د بې حرمتۍ خلاف نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وشوې مظاهرچیان له حکومت له سویډن سره د سفارتي اړیکو ختمولو غوښتنه وکړه د دې مظاهرو اعلان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای پر 14 کړی وو نوموړي پرم په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په سویډن کې دي د قران پاک د بې حرمتۍ پر ضد د ملګرو ملتونو ترڅنګ پر نړیوال کچ خپل غږ پورته کړي دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 28 د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې یو کس د قران مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې غبرګون وپارول د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کوي دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناټو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسي عسکرو خلاف د خپلې دفاع لپاره نور وسلو ته ضرورت لري زیلنسکی نن د چک جمهوریت له پراګ ښار څخه د ترکیې استنبول ښار ته سفر وکړ نوموړي پرون له چک ولسمشر پیتر پاویل سره په یو ګډ خبرې غونډه کې وویل غواړي چې په ناټو اتحاد کې د شاملېدو لپاره ورته لاره واضح کړل سي زلنسکی پر دغه مهال ویل اوکران ته په تاخیر سره د وسلې رسیدلې د روس خلاف دفاعي هلې ځلې متاثر کوي. تمه ده چې په استنبول کې د ولسمشر اردوغان سره زیاتره خبرې د ناټو د راروانې اونۍ پر سرمشریز او د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د وړلو پر هغه تړون وسي چې د جولای پر 11مه پای ته رسیږي. ټاکل شوی د ناټو سرمشریزه په روانه جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیس کې وسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. د پاکستان په پنجاب کې بارانونو او سیلې شاوخوا 50 کسان وژلي دي. کارپوهان د دې وجه موسمیاتي بدلون یادوي.
نړۍ کې موسمي بدلون روان دی، درجه حرارت سیوا کیږي، چې درجه حرارت کله سیوا شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوبه ډېر زیاتې والوزي.
په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو وروستۍ مرحله پای ته رسیدلې ده او د 14 ضلعو چیرمینان او ډیپټي چیرمینان منتخب شول. یو سیاستوال بلدیتي حکومتونه د جمهوریت نرسری ګڼي.
یو نوې سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي، هغه د دې ځای ته تربیت اخلي.
په پاکستان کې د ورو کسانو د منډولو کمیشن وایي په هغه هیواد کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1500 نور کسان لادرکه شوي دي. خو د لادرکه بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر له دې راپور سره اختلاف لري. وایي په روانه خبرونه کې پردیش سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لري. له مشال رادیو سره وسی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا په شانګلې ضلع کې د مځکې شویدو یا کمر نړیدو په پیښه کې شاوخوا اته ماشومان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ډلې ریسکیو 1122 صوبایي ویان بلال احمد فیضي وایي چې په شانګله کې د کمر د نړیدو له امله چې کوم ماشومان تر ملبې لاندې سیول، په هغو کې د اتو ماشومانو مړي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې راایستل شوي دي او امدادي کارویانې پای ته رسېدلي دي. پر دې سربیره د تیر شپې د بارانو له امله چې څومره ځاني او مالی زیان شوی دی، په دې اړه هم نوموړي خپل معلومات را سره شریک کړي دي. له بلال فیضي سره د مشال رادیو خبریال مجید بابر مرکه کړې ده. نوموړي په جواب کې وایي
پرون چې د نشانلې والا واقع شوی و، د خاورو یا د شګې یو غټ زر هم دي کې او هغه چې د نورو په پرېوتو بل په ماسمان او لوبي وغیرہ کولې، نو هغه باندې چې د مدار په وته دی دې کې ټوټل چې دی نو نه ماشومان ټرافیک یو چې د زخمی راوته له نور اته چې دی هغه موږ جس کې خاکی روختي دي دې کې د ماشومان عمرونه چې دی هغه 6 سال نه والا تر 10 سال په منځ کې دي.
دغه کې د یو ماشوم د ورکی دو خبرو نو هغه دغه ماشوم سپته لګیدلې ده.
چې کله موږ د سرچ اپریشن شروع کونو تقریبا دا 2.5 دینټو په منځ کې وو، نو ابتدائی طور باندې موږ ته دا وینا وشوه چې دوی کې ټوټل 10 ماشومان دي. نو 8 ډیډ باډیز موږ روغ کړل، یو هم زخمي روغ کړو. دا تقریبا نیمه ګنټه 45 منټ چې دی د یو ماشوم سرچ دی نو هغه جاری و. دې دوران کې د کلي مشرانو چې دی نو اعلانونه وکړه په جوماتونو کې او خلکو نه تپوس وکړه چې را د چا ماشوم روغ نه دی. نو هغې نه پس چې کله هغه وویل چې نه یار د یو ماشوم هم ورک نه دی چې کوم ماشومان دغه شروع د واقع کې هغه ټول چې دی نو راوتي دي، نو هغې نه پس د هغو په وینا مطابقت سره چې دی نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی وو.
تېره شپه هم ډېر تیز بارانونه د خیبر پښتونخوا په بیا ویلو کې سیمو کې شوي دي. داسې اطلاعات دي چې په شمالي علاقو په خاصه توګه د کراکورم هاي وې د لاره بنده ده، د ډیرو ګټونو یا د ډیرو دغو د وجه نه تر اوسه پورې څومره د دې بارانو د وجه نه مالی زیانونه شوي دي.
اوس پورې چې دی نو سره یو مردان نه واقع راغلي راغی چې چت په وته دې زنانه او ماشوم چې دی نو زخمي دي. دې سره سره موږ ته په چترال بمبوریت سایډ باندې چې دی نو هلته روډ بلاک شو، هغه موږ د شپې تقریبا 2 بجې موږ کلاو کړی. داسې کوراکورم والا لاره هم چې دی ټایم کې کلاو شوې ده. دې نه علاوه مختلف داسې ځینې دي داسې سړکونه وو چې هغې باندې ونې وغیرہ را پرېوتی وي، نو هغه هم شکر الحمدلله کلیئر دی. دې ټایم کې موږ ته داسې څه اطلاع نشته دی چې یو ځای هم گیر وي. دې سره سره زموږ ټیم چې دی نو آلریډي په مختلف ځایونو کې ډپلاید هم دي. موږ مختلف پوائنټس هم جوړ کړي دي چې په هغې باندې زموږ ایمبولینس ولاړ دي ورسره چې دی نو میډیکل ټیکنیشین هم ولاړ دي او وقتاً فوقتاً زموږ کوشش دا وي چې موږ عوام کې آگاهي بیدارو.
په دې وخت کې تاسو ویلی شئ چې یاره د دې بارانونو د وجې نه یا د راوتلو سیلابونو د وجې نه کوم سرکاري املاکو ته یا سړکونو ته پلونو ته یا ودانو ته یا ذاتي د خلکو کورونو ته نقصان رسېدلی دی، زخمیان او مرګ ژوبله شته؟
اوس پورې موږ سره څنګه متاسو مردان کې یو چت راپرېوتی، هغې کې دوه کسان چې دی نو زخمیان شوي دي، زنانه او ماشوم دی. دې نه علاوه مختلف ځایونو کې دغه راپرېوتی دي، دیوالونه وغیره راپرېوتی دي، هغې کې شکر الحمدلله الله صاحب کیژولټی شوي نو هغه نه دي ریکارډ شوي. زموږ اهلکاران الرټ دي او الله دې نه کړي چې څه داسې واقع کېږي. زموږ کوشش به دا وي چې موږ بر وخت هغوی ته ریسپانس وکړو، هغوی ته
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ویاند بلال احمد فیضی و چې په هغه صوبه کې د ماشومانو د وژل کېدو او ورسره د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راغلو بارانونو او سیلابونو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځوابولي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. خودزو پنجاب ته، په پنجاب کې لتیر دوه نوې راهیسې د باران لړۍ روانه ده چې د جولای ل 15 راهیسې ډیره تیزه سوې ده. چارواکي وايي په مجموعي ډول په تیر دوه نوې کې شاوخوا 50 کسان له باران سره د تړلو پیښو له وجې وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د لا نور شدید باران اټکل کوي. په سرشار لاهور کې پر سړکونو اوبه ولاړې دي او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی. د وسیم سجاد په راپور کې پر دې اړه د ماحولیاتي بدلون د وجوهات په اړه معلومات هم اوریدلای سي.
د پنجاب د قدرتي آفاتونو ادارې د شمیرو تر مخه په صوبه کې په تیر دوه هفتو کې شوي تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو یا اربن فلډینګ کې شاوخوا 15 کسان مړه شوي. د پنجاب حکومت پر راتلونکي هفته کې د مونسون بارانونو له وجې د پنجاب په خارونو کې د سیلابونو یا اربن فلډینګ اعلامیه هم جاری کړې ده. د یادې صوبې چیف منسٹر محسن نقوی د زیارت په ورځ په لاهور کې د خبري غونډې ته ویلي چې په پنجاب کې 291 ملي میټره باران شوی، کم چې د نوموړي په وینا ریکارډ باران دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې ریټایرډ پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن په پاکستان کې د سیلابونو وجه د ماحولیاتي تبدیلۍ اثرات بولي. نوموړي د راغلي سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
بنیادی وجه خو ما غدا چې چونکه نړۍ کې موسمي بدلون را روان دی، درجه حرارت سیوا کیږي، چې درجه حرارت کله سیوا شي نو هغه سره هوا ګرم شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوبه ډېر زیاتې دغه شي، ایواپوریټ شي، والو شي، بخارات تله جوړ شي، بیا د هغې نه وریز جوړېږي، وریز نه یا باران وشي یا ګلۍ وشي. نو دا یو مطلب یو سلسله ده چې د ګرمۍ نه شروع کیږي، چې ګرمي څنګه څنګه زیاتېږي دغسه په هوا کې نمی سیوا کیږي، بیا د وریز نه جوړېدل سیوا کیږي، بیا د هغې نه بارانونو له سیوا کیږي او د تیزو بارانونو له بیا سیلابونه راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په کال 2022 کې سیلابونو سخت اغیزمن کړی وو او د پاکستان حکومت له شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه خلک د تیر کال د سیلابونو له امله متاثره شوي وو. د قومي آفتونو د سار او مخنیوي ادارې NDMA تر مخه تیر کال په سیلابونو کې د 1400 نه زیات تنان مړه شوي هم وو. په پاکستان کې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره د موسمي بدلون په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته وویل،
being engineers or being climate experts mung da wayu che pakistan ta da climate resilient designs or infrastructure zarurat hai de 2023 ke na balki 2030 40 50 ke nor hum severity especially or ziyad floods or thus events pa mazid pa sewa ki gi to aga wajwan ne zamunga kho umda recommendations di or suggestions di adb tam nor donor agency tam government tam che aga da de روکتام د پاره چې ته پراپر خپل سټډیز وکي او د سټډیز سره سره خپل کنستراکشن پلانز جوړ کړي.
د ګلوبل کلایمټ انډیکس د کال 2022 د شمیرو تر مخه پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی د کموچی د موسمي بدلون لوجې تر ټولو زیات متاثر کېدلو اندېښنه ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
لپېښور ځو د کوټ پر لور په ولسان کې د بلدیاتي انتخاباتو ورستۍ پړاو پای ته رسیدلې. په کوم کې چې د مرکزی شهر کوټ پرته د صوبې په نورو څلور درځلو کې د چرمین او مرستیال چرمین انتخابات تر سره شوی دي. زیاتره چوکیان د صوبې حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټي تر لاسه کړی دي او د صوبې په پښتون میشته سیمو کې بیا د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند اتحاد بریا تر لاسه کړې ده. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د کوټ په چپه د بلوچستان په څلور درځلو کې د جولای په شپږمه نیټه د ضلع کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخاب شوی دی. د انتخابي کمیشن له غیر سرکاري نتیجو لمخې تر ټولو زیات چوکۍ د صوبې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي ترلاسه کړې دي. په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب څخه لمخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل شوو 1215 د یونین کونسل چیرمینانو لومړی د خپلو چوکیو سوګند پورته کړی وو. دغه وروسته دوی د ضلع کونسلانو د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره خپل رائے ورکړه. په دې ترڅ کې مکله د میټروپولیټن کوټ د پخوانی کونسلر اسلم رند سره تماس ونیو نو هغه راته وویل چې د بلدیاتي انتخاباتو څخه پر لاندې کچا د ولس ډیر ستونزې اواریږي، لیکن د آبادی د زیاتوالي له وجې د کوټ ضلع د ښاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شوي دي.
دنیا پر رول کې چې 15 لک پوری آبادی هغه ته میونسپل کارپوریشن وای، چیرې 15 لک پوری آبادی هغه ته میټروپولیټن وای، هغه سره زیات سی هغه ته ډان ټاون وای. لیکن په پاکستان کې ډان ټاون په یو شهر کې نه دی جوړ شوی، لہذا میټروپولیټن په حدود کې چې دی دا الیکشن کیږي. بیا دوی د صوبای اسمبلی ممبران دا فیصله وکړل چې په کوټه کې په شاري علاقه کې د میټروپولیټن ضلع دا دوه هغه کې تقسیم دی، لہذا باید چې په ګرځ شهر کې یو میټروپولیټن اختیارات ته یو نه ال د جديده خلکو بنیادی سہولیات موثری جولي د بیری کې بخي زمج د کوټه شهر بخي پسمنده ده. د مسائل ډیر دي.
بل پلو ته ډېرې سیاسي کارپوهانو هم په صوبې کې د بلدیاتي انتخابات پر ځن نه کوشش کار کړي ده او ویل دي چې د بعد مرغ زیاتره سیاسي جماعتونه د جمهوریت او لست حقوق خبره خو کوي، لیکن چې کله دوی ته واک او اختیار په لاس ورسي نو بیا د غورسته د ولس ستونزې د پام څخه وباسي. د بشري حقوقو یو کارپو احد آغا راته وویل چې د ایم پی د ترقیاتي فند له وجې زیاتره سیاسي جماعتونه اسمبلی ته د رسیدو وروسته لاندې کچ ته د اختیاراتو د انتقالولو څخه ډډه کوي.
ټول په دې باندې ویلم لرو چې په جمهوریت کې د بلدیاتي ادارو یو ډیر غټ مقام او بلکې آئینی تو تقاضا دا ده چې لکه څنګه چې د صوبایي اسمبلیانو او د کومیا اسمبلیانو انتخابات کیږي نو د بلدیاتي انتخابات هم باید وشي او پر وخت باندې وشي. دا د ګراس روټ لیول ډیموکراسي ده او په دې کې مشتدا معلومه ده چې د دې ځای صدای یو قسم نرسري د جمهوریت ته ورته ویلی چې دوی ته یو نوی سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای سره تربیت اخلي ولی چې هغه د عامو خلکو سره د تعلق کیند په قسمتې چې ټول سیاسي جماعتونه د دې سره په دې کې متوسطه ښکاره کوي.
دا ډول د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې جمعیت العلماء اسلام او د پښتونخوا ملي او میګوند سیاسي اتحاد زیات چوکي تر لاسه کړي دي. خو د صوبې په بلوچستان برخو کې پیپلز ګوند او بلوچ ملت پالو ډلو برای مندلې دي، لکه د پاکستان تحریک انصاف یو غړي هم د چیرمین یا مرستیال چیرمین چوکي نه د تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د صوبې نامتو خبريال سید علي شاه وای
دلته د سیاسي ګوندونو په دې لوکل باډیز الیکشنز کې هیڅ دلچسپي نه وي. دا هغه وجه ده چې د دوی ټوټل دلچسپي ده هغه په ایم پی کې ده، هغه په ایم ان ای کې ده، هغه په سېنیټر کې ده، ولی په هغه کې ډیولپمنټ یعنی ترقیاتي کارونه هم زیات دي، انتظامی اختیارات هم زیات دي او د دې سره سم چې کوم مالی اختیارات یې هغه هم ډیر زیات دي. په درې کال پاتې سو د دغه لوکل باډیز د خلکو ته خو مشکل ده چې دوی ته د خپل یعنی انتظامی خونه یعنی دا کم مالیاتی چی اختیاراتی دغه هم نور کی د سپریم کورټون فیصله ده، د های کورټون فیصله ده چې نالی جوړول، روډ جوړول، برما ور کول هغه د لوکل ګورنمنټس کار دي، دغه خلکو کار دي. د پرونچ انتخاب سوی دي د ایم پی او د ایم ان ای او د سېنیټر کار نه دي، لیکن دلته معاملہ الټا ده.
بل بل ته د کوټ ضلع د شرولې انتخابات ځان سره مخ دي. د انتخابي کمیشن په خبره چې د کوټ آبادی زیاته شوی ده چې لامل یې به د کوټ د شرولې انتخابات د نو الکبندیانو ورسته کیږي. د بلوچستان په څلور درزلو کې د کال 2015 ورسته بیا په مئی کال 2022 کې د شرولې انتخابات په لومړني ځل وسول او دویمه لړۍ تیر کال په دسمبر کې ترسره شوې وه. خو د پای او دریمه لړۍ بل څه ځاني او مالی زیانه تیره ورځ و پای ته رسېدلې ده. دا انتخابات هم د سپریم کورټ پر امر وسو، ځکه چې د دې څخه لمخه په کال 2019 کې د صوبې بلدیاتي انتخابات به ترسره کېدل، کوم چې د امیش په ډول دا ځل هم د درې کال څخه د زیات وخت لپاره د ځنډ سره مخ شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي دي چې دا لا نه ده په ډاګه چې راتلونکي انتخابات به د 2018 یا د 2023 کال د سرشمیرنې پر بنیاد کیږي، خو نوموړي زیاته کړې چې انتخابات به نه ځنډول کیږي او پر خپل وخت به کیږي. خو ځینې شنونکي او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي بیا اندېښنې څرګندوي چې شاید انتخابات پر خپل وخت ونیسي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټه مشر ایاز صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2018 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لخکارنه ده، ځکه د نوې مردم شمارې له باقاعده منظوري نه ده شوې. خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د اسمبلۍ د غزولو هیڅ اراده نه لري. خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته نه قانون او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی، ځکه دې نوړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا له وجې پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او باندې لټوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې څنګه پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو، د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه ججمنټ هم ونه منو، ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ اف کورټ په دوی لګېده، کنټمپټ اف کورټ یې په ونه لګاو. نو خبره دا سیده چې د پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولې شي او د خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستانی قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو، په دې دوران کې موږ الیکشن نو کو، شفاف الیکشن نو شي، هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجورټی سره پی ٹی آئی راځي او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي.
د قومي اسمبلی میاد اگست میاش کې سرته رسیږي، خو شنون کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونو دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غځوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي. پیښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي
حکومت د رویې نو دی وخت چې چا سر اختیار دی په پاکستان کې د اغې د رویې نه خدا سي نخکاری چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دوه لدی او د دې لپاره د چا کم خم جواز چې دی یادې چې دا د مسلې دي ځکه الیکشن نشي کېدو. الیکشن په ماضي کې چې کم دلته په پاکستان کې امیرانو کم یو لس یو لس دولس دولس کال حکومتونه کړې دي چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کړي نو د دې د رویې نه خدا سي خکاری چې دا وخت په دې انداز ته ځکه چې داسې په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دې په دې باندې مجبور کړي چې دې انتخابات پر پښ وخت باندې وکړي. که سپریم کورټ هم څوک لاړ نو هلته هم د دې خبرې څخه حل نه وته. که د الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ګوري نو دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې چېرته جوخت انتخابات زه په خپله نه ګورم.
دا زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سینیټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې ګنی عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. دا سرګندونې دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی د مودې د غزولو په اړه اوازې دي. د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلی نیټه هم د اگست په 12 پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرکه سانو د مندو لپاره د جوړ شوی کمیشن تازه راپور ناسم بللی دی. دغه ملي کمیشن د روان کال په لومړي شپږ میاشت کې له 500 زیات کسان تریتم کړل سو خبره کړې ده. ویل دي چې له 500 زیات کسان بیا برت خپل کورن تر رسیدلی دي، خو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر وایي یوازې تر 4000 پر بلوچستان پر روان کال کې ورکل سوي دي، نو ځکه دا راپور ناسم دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیازل خان راکوي.
پاکستان کې د لادرک کسانو د موندل لپاره جوړ کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ورسره د نورو 1533 کسانو د لادرک کېدو مقدمه مخې ته راغلي دي. یاد کمیشن د مشال ریډیو سره د جولای په شپږمه د بیدرک کسانو په اړه د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې شریکې کړې دي چې تر مخې په هیواد کې تر ټولو زیات د مارچ په میاشت کې 141 کسانو د بیدرکۍ راپورټونه کمیشن ته وړاندې شوي دي. خو بلخوا د درکا بلوچستانو د پاره مبارزه کوونکی سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي او د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي چې د یاد کمیشن راپور نه منلو وړ نه دی.
روزانه کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
په بلوچستان کې د روزانه په بنیاد خلک پورته کیږي. د ډیرو خلکو مقدمه هم په پولیسو تانو کې نه درج کیږي او بیا د ریاستی ادارو لخوا د لادرکا خلکو خپلوانو ته ویل کیږي ک مقدمه مو درج کړه یا کمیشن تمو رپورٹ ورکړو نو د لادرک تن جون بنور په خطر کې شي او بیا کو څوک مقدمه هم درج کړي او کمیشن ته عملار شي خو د لادرک تن نوم یې په کمیشن کې پاسانه نه درج کیږي او د کمیشن داشمیري ډېره کمی دي.
بہت ہی کم تعداد میں نمبر ہے.
بلخوا د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن دا شمیرې ډېرې کمې دي. ماما قدیر دا وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په بلوچستان کې د دریو نه تر 4000 پولي بلوچستان په جبري توګه لادر کړی شوی دي چې د کمیشن په یاد رپورت کې هیڅ ذکر نشته.
رپورٹ دے دا بالکل صحیح نہ دے کدے جلا جلا نکلے کہ صوبے بلوچستان کے دونی رپورٹ سوی دے خیبر پختونخوا کے دونی رپورٹ سوی دے سندھ کے دونی رپورٹ سوی دے پنجاب کے دونی بیا ہم سڑے تے معلوم تفصیل زدہ نہیں نکلے تے کہ دا صوب ہوگا ددے وجہ دا رپورٹ ددے بالکل مجھ دا پر صحیح نہ دے غلط تے مجھ پہ حساب کے دا اشپش میاس کے کم از کم دریس لور زر بے درکس
په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیو پلټلو لپاره جوړ کمیشن د مشال لیډیو سره شمیري شریکې کړي خو د بیدرک کسانو د پاره مبارزه کوونکی سازمان تورونو ته خبرګون کې یوازې دومره ویلي دي چې کمیشن په هیواد کې په آزاد توګه کار کوي. د لادرک کسانو په اړه چې ورته څوک هم بشپړ معلومات ورکړي دوی د ریکارډ برخه جوړوي او د موندلې لپاره پی کار پیلوي. د کمیشن چارواکي د نور معلوماتو یا خبرو کولو نه ډډه کړي. د کمیشن د تازه راپورټ تر مخې روان کال د جنوري په میاشت کې 19 د فروری په میاشت کې 99 په مارچ کې 141 د اپریل په میاشت کې 19 د مای په میاشت کې 23 او د جون په میاشت کې بیا 90 کسان لادرک شوي او مقدمه درج کړي شوي دي او بیا د جون په میاشت کې 95 لادرک کسان خپل کورونو ته بیرته راغلي هم دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي د کمیشن دا راپور د ریاستی ادارو غیر قانوني ګامونه او هر څه په ډاګه کوي.
بنیادی حقوق چکم پا دادا کی متعلن کری دی پا آئین کی داغین این حراق و تیخت دادا.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره یاد کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. د یاد کمیشن سره د تازه شمیرو رستو تر وسه د لادرک کسانو ټولي 9000 قضیې مخې ته راغلي دي او په دې قضیو کې بیا 2009 لادرک کسانو قضیو باندې فیصلې هم شوي دي خو تر وسه د 2299 بیدرک کسانو قضیې لا روانې دي. په پاکستان کې په لادرک خلکو کې زیاتره هغه بلوچستان او پښتانه دي چې تعلق یې د بلوچستان او خیبر پختونخوا بیلا بیلو سیمو سره دی. وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان او پختون ژغورنې غورزنګ داوه کوي چې په بلوچستان او د خیبر پختونخوا کې په زرګونو کسان ریاستی ادارو او فوج په جبري توګه د اوږدې مودې راهیسې بیدرک کړي دي او دغه روک کسان د پاکستان ریاستی ادارې په پټو بندخانو کې ساتي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرک کولو په اړه تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرک کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو خوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د د خبر پرنخوا په شانګله کې د مزکی سویډین په پیښه کې لښته لږ اته ماشومان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماشام د شانګلی ضلع په مرتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلی د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي ماشومانو د مرتونګ په کوس کلي سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وښویدله او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې ویل دي چې په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمېره 50 ته رسیدلې ده. د دې ادارې له مخې په تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر کسان د مختلفو پیښو له وجې ژوبل شوي هم دي. د تورخم یو انتظامي چارواکي د نن مشهول په شرط مشال رادیو ته ویلي چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط یې نیولی دی. عبدالباسط د راولپنډي څخه د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د غړي چودري امجد محمود زوی دی. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی پړاو پای ته رسېدلی. په کوم کې چې له کوټې پرته د صوبې په نورو څلور دېرش ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناټو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسیې عسکرو خلاف د خپلې دفاع لپاره نور وسلو ته اړتیا لري. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس د افغانستان پر لور. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه تر طبیعي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی دی. د چاپیریال پیژندنې متخصصین وایي افغانستان د هغو تاوانونو بای پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان درته وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سلطنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورون لمخې د روان کال د اوري میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3200 څارویو د مړینی او څباندی 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړیدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزې ډیر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي، دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي. افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو شکم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغزمن ده. همدار دي لامل کیږي چې بارانه کوم بارانی موسمونه نه وي، په وختونو کې باران نه وريږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتو اټکل کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال رادیو ستخوري. په افغانستان کې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اعتراض کې د شزو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمیر سنگارګرو شزو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج ژغ پورته کړی دی. د طالبانو د پریکړې پر اساس شاوخوا یو میاشت وروسته د شزو سنگارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی د پریکړې د سنگار ځایونو خاوندانی په تیره بیا هغوی چې لدې درک خپل کورنۍ ته ډوډۍ برابروي سختي اندېښمنې کړې دي. نور حال اسمت ساروان وړاندې کوي.
شزو انقلاب په نوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سینګارګرو شزو د طالبانو له لوري د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یوه ویډیو کې دا اعتراض کوونکي ښځې په یوه سرپټې ځای کې لیدل کېږي. یوه معترضه وایي
طالبانو د سینګار ځایونو د بندولو نوی بندیز لګولی چې له کبله یې ډېرې ښځې چې خپلو کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بېوزلي نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته،
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردن.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د ښځو د سینګار سالونونه باید د ساتر درېمی پوری وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د ښځینه سینګار ځایونو د بندیدو پلمه په یو پیغام کې چې دغه وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه:
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې هلته ډېر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې، او دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د جنت لپاره لګول کېږي.
د ښځو د سینګارتونونو د بندېدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات غبرګونونه پارولې دي. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل: د ښځو پر سینګارتونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو د کار لپاره یو بل مهم ځای له منځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د ښځو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یوه بېرحمه او په نړۍ کې ډېر منځوي شوی ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندیدو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سینګارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سینګارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابروي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سینګارتونونو له بندېدو خبر شو پر اختیا چې مایوسه شوم چې څه به کوو. دلته مې $1000 لګولي، نه پوهېږم چې څه کار وکړم. اوس چې سینګارتون بندېږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیه واخلي. سخته ده، نه پوهېږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې پر ښځو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونی له زده کړو منه شوي، په هنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محرومي شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منه کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري. یو خوا که په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه جوړ شوی دی، نو بل خوا د پېښور یو میرمن د پاکستان د سپریم کورټ یا ستری محکمې جج یا قاضیه ټاکل شوې ده. مسرت هلالي د سپریم کورټ د قاضي په توګه وګمارل سول او د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی یې د هغې د ګمارلو منظوري ورکړله. دا چې هغه څه څه کارونه ترسره کړي دي او تر دې وړاندې د پېښور های کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي په توګه څه ډول دن ترسره کړي ده، په دې اړه نور حال شبیر احمد جان په خپل راپور کرا کوي.
جسټس مسرت هلالي
د سپریم کورٹ دوه مزنانه ججا وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړی دا د دې ټاکنې سره د سپریم کورٹ د ججا نشمیر په 1948 رسیدلې دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پیښور های کورٹ اولانه خزینه ججا هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پیښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سره کار کوونکی زنانه وکیله مهفش محب کاکا خیل وایي چې په وکالت کې هم ډېره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړ ډول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډېر تکړه وکیل وا هغه ډېر پریکټس کړی دی د فیملی کیسونه هم کړی دي د انساني حقوق د پاره هم ډېر آوازونه اوچت کړی دي. دلته د ښځو وکیلانو د پاره لارې جوړول هغې د پاره آواز اوچتول د هغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې هغوی راتلی شي او وروسته آرام کولی شي لږ ساعت پارا یغه ته هر قسمه سہولت ورکړی کیږيغه کې بیا دوی د خزه باروم نه پاره یو داسې کرسی پاغه باروم کې خوځو ته کې خدا چې کمې خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیټ کوي یا پې ول ور کوي نو اغیت اسانی به پرده کې اغیتا پې ور کولی شي. زمونږه بدل ته چې کمې خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کې سونه بلګې دلی نو دوی خزه د پارا یو داسې انتظارګاه جوړ کړه چې الت اغوی راضي او کینی او خپل کې سونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنه فعال هم وه او بیا یې د خپلو کشرانو سره ډېر کومک هم کوو. د پیښور های کورټ یو بل وکیله سارا علی خان مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کار کوونکي زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټولو ته به ډاډګرنه ورکوله.
دا هم زموږ لپاره خوشحالي مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې دا هغه الیویټ شو الحمدلله هغه اوس چې اغازه جج شو د سپریم کورٹ هغه هر چاته خو ریسپیکټ ور کړی دی. هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشحالي دوزه کج هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه غی ډیل کولو نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويندو د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو مونږ هم دې مقام ته رسیدي شو.
جسټس هلالي د اگست په 8 کانول 1968 کې پیښور کې زیږیدلی و. د پیښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پیښور په هنتون خیبر لاکالي څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1983 کال کې د ځلي یا لاندې عدالتونو بیا په 1988 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسته راوړنې لري. د مدني ټولنې فعال او د بار غړی او د بشري حقوقو د وتل فعال پتوګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړی هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګ مشري هم کړی دا. جسټس هلالي د پیښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړی او د هغې د لومړی خزینه سیکرټری نائب صدر او جنرال سیکرټری پتوګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008-09 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړی پتوګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړی میرمن اضافي یا اډیشنل اډوکیټ جنرال پتوګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده تر سره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. زموږ غل مشال ریډیو خبری د بلوچستان حکومت لخوا په نوی کلنی بودیجه کې له بلوچستان اکاډمۍ سره د کلنی مرستې پیسو څو چنده زیاتولو او د پښتو او نورو اکاډمیانو هغو د نه زیاتولو پریکړې اندیښنې پرولې دي. په خو د بلوچستان پښتو او نورو اکاډمیانو کلنی بودیجه یا ګرانټ 1 کروڑ روپۍ وو، خو په نوي بجټ کې د پښتو او نورو اکاډمۍ بودیجه هماغسې 1 کروڑ پرېښول سوی، خو د بلوچستان اکاډمۍ هغه 15 کروڑ ته پورته کړې ده. د سوي حکومت د اقدام د براوی ازرګي او پښتو اکاډمي مسولین اندیشمن کړي دي او هغه له حکومت غواړي چې هم عمر ګرانټ دی ورته ورکړل سي لکه د بلوچستان اکاډمي لپاره چې ټاکلې دي. په دې نور حال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی سوی دی او د بلوچي اکیډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لاکن په صوبه کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوونکي د پښتو اکیډمي تر څنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کاله 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي تر څنګ د براوي او ازارګي ژبو اکیډمي هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ضد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمي په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کول نورو اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سوی دا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نورو متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتئ دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چې اکیڈمیانې دی داغوی په فنڈ کې تاسو ولی اضافه نه دا کړی؟ بلوچی اکیڈمی ته تاسو 15 کروڑ روپۍ د کال بجټ زیات کړی دی، 15 کروڑ ته می ورسوی. نو په کار خدا او چې پښتو اکیډمي، براوی اکیډمي او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمي په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه دا چې د پښتو اکیډمي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي؟ په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډیرو ته وویل چې پښتو اکیډمي په تیرو 10 کلو کې نه یوازې 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتاب چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا هغه ژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سیستم د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منظوري جه هغه بیا چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنې شاملې.
بل په لوتو د پښتو تر څنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای 15 منیټه و مشال ډیډو ته ول پکار دی چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګران کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل سي.
دا خو ښه خبره ده چې د بلوچستان غبړا او سو 15 کروڑ سو، نو دغه څه پکار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژبه په اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه نه کار دی پکشي کې، نو باید دغه دی چې د بلوچستان اکیډمي غ زیات سو. دا خو د خوشحالي خبره دی، لیکن دا غ سره د براوی غ، د پښتو غ، د زارګي غ او دا چې ژبه دي د بلوچستان غ، د دوی ګرد غ باید چې بڑا ولی چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړ سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زبا اکدي.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګران په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانې د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینه په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
چې دا چا د کمی دی ملوله خپل کابینټ او د وزیر اعلی په تر به دا خبره بیا ورسو چې به دا نور د دې مور زیات چې دا د 15 کروڑ رسي. دا د صوبایي حکومت بلکې زما خپل ذاتي رایه دغه ده چې څومره ګران زیاتي وي، نو هغه ښه خبره ده چې د دوی بیا یو بجټ او د دوی خپله ګزاره د کال چې کوم دغه پکې وسي، نو موږ به کوشش دغه کوو چې دا نورې اکیډمیانې دي د دوی پیسې د مور زیاتې کې د دوی هم کم د دوی تحفظات چې دي هغه ولري.
دلته دا خبره دا ونې وړ ده چې شاوخوا 10 کاله له مخه په صوبه کې چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی و، نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ و یو کروڑ روپۍ ته رسولی و، خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 50 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی، او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غلمه مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په ممندو کې د کرهنې ادارې خلک تشویق کړي ته چې د زیتونو بوټي دینال کړي. د سیم خلکو په غزاینو کې د زیتونو بوټي نالول پیل کړي چې په پکښ نسبتا ډېر دي. د کرهنې اداره وایي د زیتونو باغونه د نور میوو پرتله زیات او ښه حاصل ورکوي. دوی باغوانانو ته وړیا نیالګي، درمل او مشورې هم ورکوي. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی په اړه راپور لیږل دي.
د زراعت محکمې په مومندو کې د زیتونو کار شروع کړی. د سیمې کروندګرو ته د زیتونو بوټي او ورسره ځینې ضروري شیان وړیا ورکېږي، او محکمه وایي زیتون د مومندو په هر سیمه کې کېدای شي او ځمکه د کروندې جوګه هم ده، خو زیاتوي زیتون دوی په هغه ځایونو کې زیات ورکوي چیرته چې اوبه وي. د زراعت محکمې فیلډ افسر جاوید خان مومند مشهد رادیو پوښتنه وکړه، تر دې دمه وایي څومره بوټي کرلې وي؟
تقریبا 10,000 بوټي به ما تقسیم کړي په خپل لاس باندې، صرف په یګون تحصیل کې. ډیسټریکټ مومند کې خو به ډیر شوي دي کنه، په ټول ډیسټریکټ کې نو ما په خپل لاس باندې ډیر پلاټونه لګولې دي، او زما خنده چې به هم پروګرام شته دي نور به مرضی. څومره چې ډیسټریکټ مومند دا ټوله علاقه د غېده لپاره ډیر زبردست ده، ډیر زیات خپ کې کیږي. منګ خو لا د دې ایلډ لمنګ ته په تجربه کې نه نه راغلي، چیرې موږ د دینه آیل استلی دی او بیا پرس کوم خرڅ کړی دی، خو به هر حال د نور باغونو په نسبت ډیر زیات ګټه ورشه دي.
زیتون تر دې وړاندې باجوړ کې پغه ټکچا کړل شوی. د باجوړ د زراعت د محکمې مشه مشال رډیو ته څو یو کار وړاندې ویلو، دغه ضلعه کې د ډیر شوره کو نه زیات بوټي موجود دي. دې کې 2 لک بوټي قدرتي راختلي، ولی نور بوټي د زراعت محکمې کړلې چې مقامی کروندګر ته ډیر استفاده کوي. باجوړ کې د زیتونو نه د تیل وسترو غاڼۍ او یا ماشين هم د محکمې لخوا لګیدل چې مقامی پیداوار په مقامی ماشين دلیږي او تیل تری وستل شي. جاوید خان مشهد رډیو پوښتنه وکړه چې آیا که یو څوک خپل پټی کې زیتون کرل غواړي، محکمه به کوم رقم شیان ورکوي؟
دومره بوټي یو خدا فری اف کاست ملاويږي، دا ډېر زیات قیمتي دي، خودي تفری اف کاست ملاوي. او کچر تبه ډپارټمنټ چتبه دې د پارا کانټاتار یا سراوډي هغه به هم دې ورکړي کی بیماری یا سپکینو هغه بیا موږ هغه د پاره ته وایي هم کوشش کوو چې دې ته ملاو شو په دې پوه کړی شي چې دې باندې څه کول دي، نه علاج هغه دې وایي ورو ته که په مخه موږ سره نه نو بیا ورته اډوایس کوو چې دا سیدا سیو کوي.
مشال رادیو د کوم موندو دوه هغه کروندګر چې موقع مې ورته زیتون کرلی ورسره رابطه وکړه، خو هغه خبرې نه کولې. هو ویل دوی ته لا هم د زیتون د ګټې په حواله سره څه معلومات نشته، ځکه دغه فصل به د 3 نه تر 4 کالو پورې میونه ول شروع کوي، نو دوی په اړه زیات معلومات نه لري. جاوید خان د مشهد رادیو دا پوښتنه چې محکمه خو کروندګرو ته وړیا سهولتونه ورکوي، خو آیا په کروندګرو هم کوم رقم ذمہواری اچوي؟
قدرتي افات یو جدا خبره ده. یو دوی د غفلت په وجه کپاس کا د بوټو بغواړي او دی ورنکی آیا ته سره وبشته دی دوه ور نکړلې، او یا د مال دیتنا حفاظت کولې شوې نکو، نو دی باندې دی جدا ذمہواری ده چې تاسو نه به موږ لکه ډپارټمنټ به تاسو نه ریکوري کوي، دا یو ذمہواری په موږ ور چولې ده.
جاوید خان سره د ټولو ضلع د بوټو معلومات خو نو البته وای وای تر ټولو زیات بوټي په 51 تحصیل کې کړلې، ورپسې پړانګ او تر هغې وروسته په نورو سیمو کې هم نال شوي بوټي شته. خوشمیرې د 51 او د پړانګ نه کم ده. شانواز ترغزه مشهد رادیو پېښور.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلی، سیتار او یا هم ګیټار ژغولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیل هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. په دې اړه د مشال رادیو د همکار راپور اورو چې په وسندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله، زمنګ منګي سرم ډیر زیات شوق، منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د اذر خانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خز دکړم له استادان کی خپل یسلې کو، او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م پیوایو دې
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره خو دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.